Radio.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې شوې ازادي رادیو اوري نن دوشنبه د 1404 هجری لمریز کال د کب یاهود میاشتې ولسمه د 2018 کال د مارچ 2 ده پایلې د سات په خبرونو کې وو په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ دوام لري د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف روسیې ته خپل پلان شوی سفر لغوه کړ په هغه خبر پاڼه کې چې د شریف له دفتره پرون یک شنبه خبره شوې سیمه ایز او داخلي وضعیت د دغه سفر د لغوه کېدو لامل بلل شوی دی د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په سیمه او داخل کې اوسنی وضعیت په کتو صدر اعظم له سلام مشورو وروسته پریکړه وکړه چې روسیې ته خپل سفر چې ټاکل شوی و د مارچ له 3 تر 5 تر سره کړي وځندوي د پاکستان صدر اعظم روسیې ته دغه سفر داسې مهال لغوه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې او هم د دواړو لورو ترمنځ د هوایي بریدونو راپورونه ورکول کېږي د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې پرون یک شنبه ناوخته په کابل کې د 14 غږونه واورېدل شول او د طالبانو حکومت وویل چې ځواکونه د پاکستان هوایي بریدونو ته ځواب ورکړ د دفاع وزارت وویل چې دوی هوایي مدافع په کابل کې پر پاکستانی الوتکې بریدونه وکړل تر دې مخکې د بګرام پر هوایي اډې د پاکستان د هوایي بریدونو په اړه راپورونه ورکړل شوي وو چې د پروان د والي د ویان فضل الرحمن مسکین یار په وینا پر دې اډې پاکستانی جت الوتکو د بریدونو هڅه وکړه چې د دوی ځواکونو یې مخه ونیوله د هغې په خبره دغه بریدونو ځاني او مالي زیانونه نه دي پېښ کړي تاکل شوی نن دوشنبه د افغانستان په دوه ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین پیل شي د پولیو فری افغانستان بنسټ پرون یک شنبه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې تر 50 کلونو کم عمر ماشومان ته د پولیو دغه کمپاین به دوشنبه د کب یاهود په یو لسمه د فاریاب او بادغیس ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې پیل شي د دې بنسټ په خبره د واکسین دغه کمپاین به د فاریاب د مرکز میمنی په ګډون د دې ولایت په دولت آباد شیرین تګاب پښتونکوټ قیصار او المار او د بادغیس ولایت په غورماچ او بالامرغاب ولسوالیو کې تطبیق شي په دې اړه چې دغه کمپاین به څو ورځې دوام وکړي او په ترڅ کې به څومره ماشومان د ګزن یا پولیو ناروغۍ په وړاندې واکسین شي نور جزئیات نه ورکړل شوي خو د واکسین دغه کمپاین په دې ولایتونو کې وروسته له هغې پیلېږي چې له دې وړاندې ورته کمپاین د سلواغې میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په 13 اکثریت ختیځو ولایتونو کې تطبیق شو پر روان 2018 میلادي کال کې تر اوسه د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې خو د روغتیا نړیوال سازمان په وینا تیر 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو نه مثبته پیښه ثبت شوې ده افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایروس په بشپړه توګه له منځه نه دی وړل شوی د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرتس وایي پر ایران د اسرائیل او امریکا لخوا بریدونه ځینې خطرونه هم له ځان سره لري مرس د اکشن به پورس په برلین کې ویل دغه پوزي بریدونو هدف دا دی چې د یو کمزوري رژیم ویجاړونکو لوب پای ته ورسوي خو دا کار له خطر خالی هم نه دی د جرمني د پی خبري آژانس راپور له مخې مرس ویل هیڅوک نه پوهیږي چې د ایران سخت اخیستونکي بریدونه به سیمه د څه ډول کړکیچ پر لور بوزي او یا دا چې آیا له بهر د پوزي بریدونو له لارې په دننه کې د سیاسي بدلون د رامنځته کولو پلان به بریالی شي کنه مرز زیاته کړه چې د ایران د کورنی سیاسي وضعیت درکول استونزمن دی او د لویدیز هغه مداخله چې په افغانستان عراق او لیبیا کې کړي خایي وازی ترې وحد د دې هیواد له شرایطو سره سمون ولري نوموړي د لن مهاله رښتینی خطرونو یادونه وکړه او ویل چې له پایلو به موږ په جرمني او نور اروپا کې هم اغیزمن شو د جرمني صدر اعظم په ایران کې د ملایانو رژیم یو ترهګریز رژیم وباله چې د خبره له لسیزو راهیسې د خپلو وګړو د ځپلو مسؤل دی پر ایران د امریکا او اسرائیل له بریدونو وروسته او په سیمه کې د جګړې له پراخېدو سره د تیلو بیه 10% زیاته شوې ده د یک شنبه پورز د برنټ اومه تیلو د یو بیرل بیه شاوخوا $80 ته پورته شوه د رویټرز په وینا کارپوهان اټکل کوي چې په منځني ختیځ کې د روانې جګړې له امله به ښایي د یو بیرل تیلو بیه تر $30 پورې اوچته شي د رویټرز راپور له مخې په داسې حال کې چې پوځي بریدونه په خپله د تیلو د بیو د زیاتوالي سبب شوي د هرمز تنګي بندول هم یو مهم فاکتور بلل کېږي د نړۍ څخه باندې شل سلنه تیل د هرمز تنګي لاري لیکدول کیږي. یو شمېر سرچینو ویلي وروسته له هغې چې تهران کښتیو ته خبرداری ورکړل چې له هرمز تنګي څخه دې له تېرېدو ډډه وکړي، د اوما او نورو تیلو او اوبلن ګازو لیږدونکو کښتیو خپل فعالیتونه درولي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل او دا هم د خبرونې لومړی موضوع. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د ایران نوی مشر تابغ غواړي چې خبرې وکړي او د هم ورسره موافقه کړې ده. ترامپ د اکشن بې پورز له اتلانتیک مجلې سره په یو ټلیفوني مرکه کې وویل هغوی غواړي خبرې وکړي او ما هم منلې چې خبرې به وکړم، نو زه به ورسره خبرې وکړم. هغوی باید دا کار ډیر مخکې کړی وای. هغوی باید هغه څه چې ډیر عملي او آسانه و مخکې وړاندې کړي وای. هغوی ډیر زیات انتظار وکړ. په همدې حال کې د عمان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د دوی د بهرنیو چارو له وزیر بدر البوسعیدی سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ویلي چې تهران د کړکېچ د کمولو لپاره هر ډول جدي هڅو ته چمتو دی. عمان د امریکا او ایران ترمنځ غیر مستقیمو خبرو د وروستیو دریو پړاوونو د منځګړي رول لوبولی دی. امریکا او اسرائیل د شنبې له سهار رئیس پر ایران خپل ګډ بریدونه پیل کړي چې تر اوسه د ایران د ستر مشر علي خامنهای په شمول د دې هېواد د وسلوالو ځواکونو د څو لوړ پوړو قمندانانو مړینه تایید شوې ده. د امریکا ولسمشر همدارنګه له فاکس نیوز شبکې سره په خبرو کې ویلي چې د امریکا او اسرائیل په ګډو بریدونو کې د اسلامي جمهوریت 40 مشران وژل شوي دي. بلورت د امریکا مرکزی قومندانۍ سنت کام پرون ناوخته اعلان وکړ چې د شنبې په ورځ د ایران پر ضد د حماسي غضب په نوم د عملیاتو لپاره رئیس درې امریکایي سرتیری وژل شوی او 15 نور سخت ټپیان شوی دي. سنت کام د دغو سرتیرو د وژل کېدو ځای نه دی څرګند کړی او ویلي دي چې په 30 ساعتونو کې د هغوی د نږدې خپلوانو تر خبرولو مخکې به د وژل شوو سرتیرو د هویت په ګډون نور جزئیات خبر نه کړي. اسرائیل هم په خپل خاور کې د ایران په توغندوی بریدونو کې د لکتر لګه 9 کسانو وژل کېدل تایید کړی او ویلي دي چې دا پیښه د اسرائیل په مرکزی ښار بیت شمش کې د هستوګنې په سیمه کې پر یوې ودانۍ د یوه توغندوی د لګېدو له امله رامنځته شوې ده. دا لومړی ځل ده چې اسرائیل او امریکا پر ایران د شنبې د ورځې له بریدونو وروسته خپل لور ته د تلفاتو د اوښتو خبره کوي. د شنبې په شپه هم په تل ابیب ښار کې پر څو استوګنیزو ودانیو د ایران د یو توغندوی د لګېدو په پیښه کې یوه 50 کلنه ښځه وژل شوې او بله 80 کلنه ښځه پناه ځای ته د تلو په مهال د ساه بندۍ له امله مړه شوې ده. په داسې حال کې چې د اسرائیل د هوایي مدافع سیسټمونو په تیرو 2 ورځو کې د ایران څخه باندې 200 توغندي شن کړي، خو پوځي ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي چې ولې سیسټمونه نه دي توانېدلي چې د ایران دغه توغندۍ شن کړي. د امریکا او اسرائیل لخوا پر ایران د تازه بریدونو د نوې څپې په 2 ورځ پرون یکشنبه د تهران بیلابیلې سیمې تر بریدونو لاندې راغلي. امریکایي او اسرائیلي چارواکو ویلي چې په دغو بریدونو کې حکومتي مرکزونه په ځانګړي ډول د اسلامي جمهوریت اړوند پوځي تاسیسات په نښه شوي دي. په هغو انځورونو کې چې فرانس پرس خبري اژانس له پلازمېنې تهران څخه خپاره کړي په کې لیدل کېږي چې په بیلابیلو سیمو کې له سختو چاودنو وروسته تور لوګي هوا ته پورته کېږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د مشر علي خامنه ای د وژل کېدو له تایید وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د یکشنبې په ورځ الجزیره شبکې ته وویل چې د خبرګانو شورا غړي کېدای شي په یوه یا 2 ورځو کې د هیواد لپاره نوی مشر وټاکي. د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون له مخې یوه 3 کسیزه شورا په موقتي ډول د مشر ځایناستی شوې ده. ولسمشر مسعود پزشکیان د قضایي قوې مشر غلام حسین محسنی اجرایی او د شورای نگهبان غړی علی رضا عرافی د دې شورا غړي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیلو شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
د خبرونه د دې برخې مطالب هم دومره. د خبرونه په پاته برخه کې زماله همکار صفی الله استانګزی سره پاتې شي.
ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د طالبانو حکومت وایي د پاکستان په بریدونو کې لږ تر لږه 140 افغان ملکیانو ته مرګروب لا اوښتې ده. له دې ډلې په ننګرهار کې د یو وژل شوي کس ماما ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
ماشوم نه خورې زیږي او دغه جټونو ته کله پاکستان ته پانا او موږ به خطا کوو بس یو کې شهادت ما رسول الله بشاره او بلې زخمی ده.
نور مطالب هم له روحي له دملتیا مو وکړي.
محلي شیبي
د ازادي راديو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ نښتې لا هم روانې دي. د طالبانو حکومت وایي تېر شپه په ننګرهار، په ګډون په خوست او کندهار کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې سختې نښتې شوي او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. له دې سره په تېرو نږدې اتو ورځو کې په افغانستان کې د پاکستان د هوایي او ځمکنیو حملو له امله د رسمي شمیرو له مخې د ولسي مرګ ژوبلې شمېر 144 کسانو ته رسېدلی. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بیا ادعا کړې چې تېره شپه یو ځل بیا په ننګرهار، خوست او کندهار کې د ډیورنډ کرښې ته څېرمه د پاکستاني ځواکونو پوستې په نښه کړي او په خبرې هغوی ته مرګ ژوبله اړولې. خو د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د نښتو په دوام تازه د یکشنبې شپه هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سختو نښتو او دغه راز په ننګرهار او پکتیا کې د ملکي مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي. د طالبانو د حکومت مرستیال وایان حمدالله فطرت یکشنبه د هوت لسمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې تېره شپه د ننګرهار په غنی خیلو کې د پاکستان ځواکونو بی پیلوټ الوتکې په یو کور برید کړی چې له امله یو ماشوم او یو سپینګیری وژل شوي او د یوې مېرمنې په ګډون دوه تنه ټپیان شوي. نوموړي لیکلي چې دغه راز د پکتیا په ډنډي پټان کې په یو کور د پاکستاني ځواکونو د هوان مرمۍ د لګیدنې له امله یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. له دې سره د رواني فبروري 28مې د مارچ تر لومړۍ په نیټه نږدې 8 ورځو کې په افغانستان کې د پاکستان د هوایي او ځمکنیو حملو له امله د رسمي شمیرو له مخې د مرګ ژوبلې شمېر 144 تنو ته ورسېد. په دې کې 55 کسان وژل شوي او پاتې نور یې ټپیان دي. خو د پاکستان حکومت له دې وړاندې په روانو نښتو کې د ملکي مرګ ژوبلې راپورونه رد کړي او ادعا یې کړې چې دوی تر ډیره په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان مرکزونه په نښه کړي او هغوی ته یې پراخه مرګ ژوبله اړولې ده. په همدې حال کې د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ اوسیدونکي جان محمد ازادي راډیو ته وویل شنبه د شپې نږدې 11 بجې د خوري یو زوی د پاکستان په هوایي برید کې وژل شو. اخوا د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې بیګای د سختو ډزو او چاودنو غږونه اورېدلي. د کابل د 22مې ناحیې اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل که څه هم یک شنبه د ورځې وضعیت آرامه دی خو د شپې ډېره ویره خپره شوې وه.
فعلا خو وضعیت نورماله دی خو بیګا ماخوستن نه وروسته جټ الوتکې ګرځېدلې بیا د هغې نه وروسته نو د چاودنو غږونه راتلل نو وضعیت خامخا ویرونکی د ماشومان زنانه ټول خلک په دې ویره کې چې بیګا ته به څه پېښېږي. نو دغه شی نشته دي نو تیارې راځي او بمبارونه کوي او بس څوک نه د پوښتنې شته ده او نو مونږ سره هغه څه شته دي چې مونږ خپله پوښتنه وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې چې شنبه د شپې ناوخته خپور شوی د پلازمېنې اوسیدونکو ته ډاډ ورکړی چې په دې ښار کې د پاکستاني الوتکو په وړاندې د دفیوا فیرونه کېږي خو نوموړي د چاودنو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بیا ادعا کړې چې تېره شپه یو ځل بیا د ننګرهار، خوست او کندهار په ولایتونو کې د ډیورنډ کرښې ته څېرمه د پاکستاني ځواکونو پوستې په نښه کړي او په خبرې هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې. په خوست کې د طالبانو د ولایتي ادارې ویان مستغفر ګربز په خپل ایکس پاڼه ادعا کړې چې شنبه د هوت نهمه د شپې د دوی لیزري ځواکونو د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته پاکستاني ځواکونه په نښه کړي. نوموړي په خپل ایکس پاڼه یو ویډیو هم خپره کړې چې پکې وژل شوي کسان ښکاري او ادعا شوي چې دا د پاکستان وژل شوي ځواکونه دي. که څه هم پاکستاني لوري تازه د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي خو د هغه هیواد د اطلاعاتو وزیر شنبه د هوت نهمه ادعا کړې وه چې په روانو نښتو کې لسګونه طالبانو ته مرګ ژوبله اړولي او دغه راز یې د طالبانو لسګونه پوځي او زغروال ټنګونه له منځه وړي. خو د دواړو اړخونو دا ادعاوي ازادي راډیو په خپلواک ډول نشي تاییدولی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالی او نښتې وروسته له هغې زیاتې شوې چې پاکستان د رواني فبروري په 28مه د شپې د افغانستان د پکتیکا او ننګرهار ولایتونو په سیمو کې هوایي بریدونه وکړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما د هود په 4مه په یوه اعلامیه کې وویل لومړني معلومات ښیي چې د ننګرهار په بیسودو او خوږیاڼیو کې په دې بریدونو کې 14 تنه وژل شوي. خو د پاکستان حکومت ادعا کړي چې په دې بریدونو کې په ننګرهار او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش د خراسان څانګې اړوند و مرکزونه په نښه کړل چې 70 کسان پکې وژل شول. د طالبان حکومت په وار وار د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په اړه ویلي چې دا غه هیواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي. د یادونې ده چې د طالبانو پاکستاني ځواکونو ترمنځ مخکې هم په وار وار نښتې شوي خو دا ځلې تر تیرو ټولو هغو شدیدې دي.
ازادي راډیو اتلیر ویش ساتاله تاسو سره ده.
اوس به مر شو خیبر پختونخوا ته هلته ځینو پښتنو د پاکستان اوسیدونکو د افغانستان او پاکستان د اوسنیو نښتو د دوام په ارتباط باندې خپل نظرونه د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبریال سره شریک کړي دي.
جیزو د دې فاطمه زمانو ګلمتین دی. نو د افغانستان خو موږ دا ویو چې افغانستان کې پښتانه دي، موږ پښتانه دا جنگ خبره نه ده، بده زموږ ډیر افسوس خبره ده چې دواړه طرف ته پښتانه به کې خرابېږي او هغه به کې نقصان کېږي. دا زموږ د پاره یو د دړو یو دغه خبره ده، بلکې که موږ دا خبرو کو چې رقابل خلک راغلل زموږ سره څلوېخ کاله دی را دي، نو دا جنگ چې کوي دا جنگ دغه کسان نه کوي.
ما اسماعیل نوم دی، ډیر ها پر یم. افغانستان زموږ جوخ کا ونڈی روڈ دے او بل ٹول بر پدی مل کے پاتشو رے پاگو دغر اگل دی او پای کو پاکستان سنگ پسام واندے ولاڑو امانے وار کڑے دلتی ولاڑی وس دا جنگ کی روان دے گنا دا پس شاز روان دے دا پاکستانم گھر شو دا غم گھر کی افغانم گھر کی گیو من یو مسلمانان یو رونا یو
نو زمان عمر امداد خان دے او کم جنگ کی روان دے دا انتہائی بد کر دے زکہ جنگ چے چکٹ لینے دے دوان طرف ته نقصان دی، دوان طرف ته مسلمانان دی. اغه چې ډس کوم الله اکبر ناری وي، دوم ډس کوم الله اکبر ناری وي کنه. دوان طرف ته چې دا نقصان دی، د مسلمانانو نقصان دی، د ندرم کس پیدا لی.
ناصر علی منوم دی، د منګورې وتکی اوسیدونکو یم. دا افغانستان او پاکستان جنگ چې دی، نو دا موږ به سید مسلمان موږ په خپایو او به سید پختن دغه چې افغانستان زموږ یوازې مسلمان ور نه پختن ور یوم دی. پاکستان چې دی افغانستان سلويخ کال ملمسیا کړی دا او په اخر کې چې دی دا چې جنگ وسره کوي نو هغه ټول خپل زور دغه چې کم کړی دی هغه ختموي. نو زموږ په خیال باندې خو افغانستان او پاکستان دا روغه پکار ده او دینا نور قوتونه چې دی هغه فائدہ لري.
ازادي رادیو ته غواګیست. د امریکا او اسرائیل له لوري په ایران تر بریدون وروسته یو شمېر افغانان وایي هلته له میشتو خپل خپلوانو سره د اړیکو د پریکېدو له امله سخت اندېښمن دي. یو شمېر کورنیو ازادي رادیو ته ویلي د دغو بریدونو له پیل راهیسې په ایران کې د خپلو کورنیو له غړو سره اړیکې نه دي شوي او د هغوی د روغتیایي او امنیتي وضعیت په اړه معلومات نه لري. د اسرائیل او امریکا متحدلتونو شنبه د اوت نه هم د ایران په بیلابیلو ښارونو پراخ بریدونه پیل کړي چې لا هم دوام لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
په ایران د امریکا او اسرائیلو پیل شوی بریدونو په افغانستان کې هغه افغانان سخت اندېښمن کړي چې خپل خپلوانی په ایران کې ژوند کوي. یو شمېر دوی وایي دغه حمله له پیل راهیسې هلته د میشتو خپلو خپلوانو سره اړیکې پرې شوي او د هغوی له برخلیکه نه خبره دي. د هرات ولایت یوې اوسیدونکي جنې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، وایي د ورور او د خور د کور په ګډون په ایران کې لږ تر لږه د خپلوانو شپږ کورنۍ ژوند کوي او د بریدونو له پیل وروسته هیڅ اړیکه ورسره نه ده شوې. نوموړي یک شنبه د هوت لسم ازادي راډیو ته وویل:
پرون د سهار شاوخوا لس بجې مې له ورور او خور سره خبرې وکړې. وروسته چې ټلیفون قطع شو یو ساعت وروسته مې واورېدل چې اسرائیلو په ایران برید کړی. له دې وروسته مې بیا ډېره هڅه وکړه چې اړیکه ونیسم. تر اوسه مې هېڅ اړیکه ورسره نه ده شوې. ډېره اندېښمنه او حیرانه یم چې څه وکړم او څنګه د هغوی حال احوال واخلم.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي چې د خپلوانو یوه کورنۍ او زیات شمېر ملګري په ایران کې اوسېږي وایي د هغوی له حاله ناخبره دی. نوموړي هم د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
خبرونه مې ولیدل چې جنگ روان ده، نو زه په تشویش کولم. بیا مې د خپلو فامیل سره احوال نیوه، نو کله چې زنګ مې ورته ووه زنګ نه وته، انټرنیټ کار نه کوه. بیا مې وس مسیج ورته پرېښی ده او نو اوس په میډیا کې خبرونه تعقیبوم. ډېر ورته جګرخونه یم چې هلته به دوی څه وضعیت کې.
د ځینو ایراني رسنیو په ځانګړي ډول شرق او دنیا اقتصاد ورځپاڼې د معلوماتو له مخې د بریدونو له پیل وروسته د ایران حکومت انټرنیټ او ټلیفوني شبکې پرې کړي او له همدې امله له ایران څخه د معلوماتو خپرول محدود شوي. ازادي راډیو هم هڅه وکړه چې په ایران کې له یو شمېر افغان کډوالو سره اړیکې ونیسي، خو د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د پرې کېدو له امله اړیکې ټینګې نه شوې. په ایران کې د امریکا او اسرائیلو دا ګډ بریدونه شنبه د هوت په نهمه سهار پیل شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ویډیو اته دقیقي بیان کې چې په ټولنیزو رسنیو یې خبر کړی په ایران د دغه بریدونه هدف د ایران د حکومت له لوري د ګواښونو د لمنځه وړل او له دې لارې د امریکا دفاع بللی. یو شمېر ایراني رسنیو په ځانګړي ډول تسنیم راپور ورکړی چې دغه بریدونه په تهران، تبریز، اصفهان، قم، کرج، کرمانشاه، مینا، خیرم آباد، یزد، دسپول، ابدانان، چوار، ایلام، قزوین، قشم او زنجان ښارونو شوي دي. تسنیم ادعا کړي چې په دې بریدونو کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه راز راپورونه ښیي چې په دې بریدونو کې د ایران یو شمېر لوړ پوړي چارواکي هم وژل شوي. ایران یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د پام وړ افغان کډوال پکې ژوند کوي. په دې هیواد کې د پخوانیو میشتو افغان کډوالو سربیره په 2021 کال کې واقع د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته زرګونه نور افغان کډوال د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله د هیواد ته کډه شول. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو چارو د مرکز رئیس نادریار احمدی د تیر 2025 کال په اپریل کې ویلي چې شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال په دې هیواد کې ژوند کوي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ یونیسیار د تیر میلادي کال په پای کې د خپرو شویو معلوماتو له مخې په 2025 کال کې تر 1.3 میلیون افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ایران رهبر علی خامنه ای له څه باندې 3 لسیزو واکمنۍ وروسته په 6 کلنۍ کې د اسرائیل او امریکا په ګډو هوایي بریدونو کې پرون په تهران کې وژل شوی دی. د هغه پلویان د یو دین پال او خيار مشر بولي، خو ناقیدین سخت دریزه واکمن بولي او وایي چې د لزګونو زرو ایرانیانو په وینو لاسونه سره دي. دا چې خامنه ای څوک او څه کړی دی ګلایاس په دې اړه باندې د ازادي راډیو د خبرت مرکزی څنګه یو تفصیلی ریپورت پښتو ته ترجمه او جوړ کړی دی.
آیت الله علی خامنه ای خپل پلویانو لپاره یو سپیزل او دین پال مشر وو چې 16 لسیزو رئیس یې د ایران رهبری کړی وه، خو د کور دننه او بهر ناقدین هغه یو سخت دریزه واکمن باله چې د خلکو پر ضد یې زور کارو او هیواد یې له نړیوالو لرې کړی وو. خامنه ای په 1909 کال کې د مشهد په یو دینی کورنۍ کې وزېږید. د لویدیز ادبیاتو سره یې مینه لرله، خو په لویدیز فرهنګ یې سختې نیوکې کولې. په قوم خار کې د دینی زده کړو پر مهال د هغه یو مهم استاد آیت الله روح الله خمینی و چې وروستو د 1909 کال اسلامي انقلاب مشري وکړه. د اسلامي جمهوریت په لومړۍ کلونو کې خامنه ای د واک په داخلي کړۍ کې مهم کردار لوبولی و. لومړی د دفاع وزارت مرستیال شو او بیا 2 ځلې د هیواد د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړه. کله چې خمینی په 1909 کال کې مړ شو، خامنه ای د ستر مشر په توګه د ټاکل کېدو لپاره زړه نازړه و، خو د دینی مشرانو په فشار سره وټاکل شو.
حالا ما رای میگیریم دیگه بحث هم نمی کنیم. آیانی که
خامنه ای د سخت دریزه او بی پرې واکمن په توګه مشهور شو. د امریکا پر ضد یې دریز ورځ تر بلې سخت کېدو.
این تصمیم صادر کردن درباره ملت ها
په 2009 کال کې د احمدی نژاد د لانجمنو ټاکنو وروسته پراخې مظاهرې وشوې چې لزګونه کسان پکې ووژل شول. حکومت ادعا کوله چې امریکا د دغه مظاهرو تر شا وو. د ایران او امریکا اړیکې د اټمي پروګرام له کبله له کلونو راهیسې ترنګلې وې. خامنه ای تل ویل چې ایران اټمي وسلې نه جوړوي، بلکې د برېښنا لپاره ټکنالوژي غواړي. په 2015 کال کې د اوباما په مشرۍ نړیوال تړون وشو، خو ټرمپ په 2018 کال کې امریکا ترې ویستا او بندیزونه بیرته بحال کړل. په 2015 کې اسرائیلو د ایران پر ضد هوایی عملیات وکړل او امریکا د فردو، اصفهان او نتاز اټمي مرکزونه ویشتل. ایران ته غچ اخستو لپاره په اسرائیلو سلګونه توغندي توغولي وو چې وروستو یې نوم د 12 ورځو جګړه شوه. خامنه ای د هغې جګړې پر مهال د نه موجودیت له کبله له سختو تنقیدونو سره هم مخامخ شوی وو. د هغه د واکمنۍ وروستۍ کلونو د پراخو مظاهرو او خونړۍ پیښو شاهدان وو. له 2018 تر 2021 پورې د بیو لوړیدل، د ګاز او د اوبو د کمښت پر ضد مظاهرې وشوې.
سوزی خیلی بده با اون که سا هیچی دیده نمیشه.
پا 2022 کال که در مهسا امینی لمرینی روستو پراخ پاسونو نوشول. پا 2025 او شپک ویشتم که در اقتصادی بحران او گرانه لکبله بیا پراخی مظاهری پیل شوی چی امنیتی زواکونو پکی زرگون کسان او وجل. خامنه ای هیڅ کله د خلکو د اعتراضونو ذمواری په غاړه وانه خست او تل یې بهرني هیوادونه ملامتول.
در مقابل کسانی که تقریب گرند،
ده هغه احتمالي ځایناسته پخوانی ولسمشر ابراهيم رئيسي په 2023 کال کې د هليكاپټر په پیخه کې وژل شوی وو. وز د اته اتیا غړو د خبرګانو شورا به نوی مشر ټاکي. خامنهای سلور زامن دو لونی او میرمنه تر شا پریخی ده.
لخبرونو ور آخوا
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشته یو شمېر افغان پناه غوښتونکي وایي د دغه هېواد او طالبانو د حکومت تر منځ د ترنګلتیا او نښتو له ډېرېدو وروسته دوی له لاسختو فشارونو سره مخ شوي دي. جزئیات به له فیروزې عزیزي واورو.
د پاکستان په اسلام آباد کې میشته دا میرمن وایي د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ وروستیو نښتو د دې او په هغې هېواد کې د نورو ډیری افغان پناه غوښتونکو ستونزې او اندېښنې زیاتې کړې دي. دا چې د دوو ماشومانو مور ده او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. شنبه د هود نهمه یې ازادي راډیو ته وویل له څلورو کلونو راهیسې په پاکستان کې د امریکا د تګ په تمه اوسېږي.
د دوه درې ورځې چې د افغانستان او پاکستان وضع بدله شوې افغانانو ته ویل شوي چې هر ډول اسناد او کیسونه چې لري موږ یې نور دلته نه منو او اوس ما هم له مجبوریته د غره پر سر یو کور پیدا کړی ځکه بل ځای تللی نشم. له دوه اولادونو سره باید هغه ځای ته لاړه شم چې هېڅ ډول اسانتیاوې نه لري ځکه د کور خاوند ځواب راکړی چې باید کور پرېږدم او راته یې ویلي چې نور افغانان دلته نه پرېږدي. اوس موږ نه یوازې د پولیسو له لوري بلکې د عامو خلکو له لوري هم له ستونزو سره مخ یو. زموږ همدا ګاونډي احوال ورکړی چې دوی افغانان دي ان د پاکستان حکومت د افغانانو د موندلو لپاره لس زره کلدارې جایزې ایښي دي.
نوموړی وویل چې د تېر جمهوري نظام پر مهال په افغانستان کې له بیلابیلو امریکایي ادارو سره کار کړی او د امنیتي اندېښنو له امله بیرته خپل هیواد ته نسي ستنېدلی. د خیبر پښتونخوا په ایالت کې میشت یو بل افغان پناه غوښتونکي چې د تېر جمهوري نظام پر مهال په افغانستان کې څارنوال وایي د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ نښتې د دې لامل شوي چې په سیمه کې د افغانانو د نیولو او بندي کولو موارد زیات سي. دا چې د 2021 کال راهیسې جرمني ته د خپل کیس د پړاوونو د بشپړولو لپاره تللی د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا مهال ډیری کډوال له کورونو نسي وتلی او ان روغتونونو ته نسي تللی.
موټر چلونکی په بل لارا راوستم روغتونونو کې څارنه فیلن ډیره سخته شوي. ژوند د پیښور کې ډیر محدود کړی دی. لارې فیلن مطلق بند دي. ډیری افغانان کم طبیبي چې هلته نسم امکانات شته نه روغتیایي اسانتیاوي. اکثر افغانان په کې ناروغان شوي. دوی چې خلک ونیسي کاش داسې ذریع وباسي په ورځو ورځو یې زندان کې ساتتي وي. دلته گرفتاری شدیدی شوي.
دای وایي مخکې اسلام آباد کې اوسېده خو دا چې ویزې بیا تمدید نشوي او په خبره یې د پاکستان په یو شمېر نورو ښارونو کې د افغانانو نیونې کمې وې پېښور ته راغی. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتونو د هود په اتمه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د دغه سازمان د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیټ په حواله لیکلي چې هغه د هود په ومه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په یو شپېتمه غونډه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ مخ په زیاتېدونکي کړکېچ د هغو افغانانو لپاره ستونزې او خطرونه زیات کړي چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې نښتو مخکې هم په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د نیونو او جبري ډیپورت لړۍ روانه وه. خو د یو شمېر کډوالو په خبره د وروستیو نښتو او تاوتریخوالي تر زیاتېدو وروسته د تورخام او سپین بولدک چمن لارې د کډوالو د ستنېدو لپاره چې په یو اړخیز ډول خلاصې وي هغه هم تړل شوي دي.
وربشو خوست ته خوستي سوداګر وایي سږ کال د نورو کلو په پرتله د زنغوزیو حاصلات ډیر دي خو کچیرې بارته د صادرولو په مخ کې پرتې ستونزې اوارې نشي ډیر مالی زیان به وکړي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
په خوست کې د زنغوزیو سوداګر وایي سږ کال د نورو کلونو په پرتله د زنغوزیو حاصلات ډیر وو خو کچیرې پر وخت لري او نږدې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو په مخ کې پرتې ستونزې هواري نشي نو دوی به ډیر مالی زیان وکړي. خوست د هیواد په کچه د زنغوزیو له مهمو سوداګریزو سیمو ده. د دې سیمې سربیره د پکتیا، پکتیکا او د افغانستان د نورو سیمو زنغوزی همدلته راټولېږي او بیا وروسته پروسس او بسته‌بندۍ په خاطر ګردیز او کابل ته لیږل کیږي. د زنغوزه یو تن سوداګر حاجی قیام الدین مشال روتول دوی ته باید اړوند اداري له چین سربیره نور هیوادونو سره هم د زنغوزه د صادرولو قرارداد نه وکي.
دا خو میک پواز کړه شته، دا خو حکومت ولس کړو، ځکه دا کې دای شي چې حکومت میک سره دغه همکاري وکړو چې سړی خینه مرته جوړ کړو، دا لیارم ته خوشی کو یو دا نه چې یو چین ته میک لګی چې ټول دنیا ته وره.
د زنغوزه سوداګر زیاتوي څومره چې ډیرو هیوادونو ته دا وچه میوه لار پیدا کی په هماغه اندازه به یې بیا لوړوي. حکومت او خلکو دواړو ته به په ګټه تمامیږي.